په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دې 1402 هجری لمریز کال دی، وریا حمل میاشتې لسمه د 2023 کال د مارچ 13 ده. پیل دې سات په خبرونو کو. طبی پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبرې د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي، او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوښتي چې د هیواد مرکزي سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم ویلي چې مرسته کوونکي ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی د طبي پرسونل چارې روانې دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوي دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي اصلي هسته په افغانستان کې ده. دغه ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکري ملګري بللي او ویلي دي. لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوي پاکستان کې پر پولیسو له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې یوې د جنوري په 13 په پېښور او بلې په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچونو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپلو طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربن هم رامنځته شوی و. دغه اوربن ټي ټي پي په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا مهال درکه دی، په یو ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د ده د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کره نیټه یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سنی مذهب مولوي په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي، پرون خبرلاند ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اوکراین لسیمې د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیرنی مرسته ورونه رسیږي ار کیږي چې افغانستان کې 9 میلیونه بې وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرسته ودروي. د غزنی اوسیدونکو وایي اوس په ډولونو د پېښلمي لپاره د خلکو د راپاڅېدو دوه ټکنالوژي نیولای دی.
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وښیدو اوس موبایلان دی د ساتونه دی زنګي په غبونه وښیږو.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په پکتیا کې د ادبي بهیر د ژوندۍ ساتلو لپاره فرنګیان هر میاشت یو ځل د ګلبند مشاعره جوړوي.
دلته خدا کوم شیرنه چې موږ اورو یقینا سی ډیره متمه پیدا سو امیدونه موږ دسو الحمدلله او فرهنګ بیرته راځوندای سو بیخیخه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بندین کې دي. دغه ادارې پرون مخام په یو اعلامیه کې ویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقوقو د دفاع په خاطر بندي نشي. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان هر مخالف نسی او آن شکنجه کوي. تفصیل په دې راپور کې
نجدی یو اونۍ کې د افغانستان د نن د بشري حقوقو او تعلیم د پنځو فعالانو د نیولو پیښه ثبت شوې ده. د طالبانو حکومت لخوا دغه توقیفونو په نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي شي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویساد برخلیک په اړه اندېښنه شول سوې ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د غرض ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد ازی هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپل حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي زندانی او ان شکنجه کوي
زندانی او حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجه او د غراز د ملکی افغانانو د بیځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي ځکه طالبان د چوب پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
دا شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې افغانستان کې 9 میلیون بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 93 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله الدین پر پورته.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي پراتلونکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بې وزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشمې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اته میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مشر حساب وایلی ویلی ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله اغیزمنېږي خځې او ماشومان دي، هغه هم د مرستو د درېدو خبرداري ورکړی دی.
There would actually be 9 million people who would not receive.
دا وای په دې میاشت کې شاوخوانه میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ترلاسه کړي. 4 میلیونه کسانو یو انداز مرسته ترلاسه کړي. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. هم حاله د افغانستان له یو شمیر سیمو بې وزله کسان وخت نا وخت ازادي رادیو ته هم شکایتونه کوي. د څوتنو دغه اوریدونکو خبري اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې داخلک شي وکي کار نسته کسب نسته دا چې بند شي خو نړۍ خراب اوس وکنه
تا کومه کوشش مو سره اوسې دا یو کوټه کې عمر تیرونه داري سره نه تشناب درنه کې شم نه را
تر وله سوالی واز خاول سوالی ورنمای مو مرستو ته اړتیا لرو مو کندل لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوی د خاري سړی نیوی.
د دې سره هم حاله د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بې وزلې کچه 9% تل وړه شوی. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بې وزلې دا کچه 20% و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 90 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانی د 2022 کال کې څه باندې 30 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپل وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او بخې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیونه بې وزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام د غراز ویل چې تیر 2022 کال کې د نړیوالو د پراخ بسپنې پرمټ په دې هواد کې په پراخ کچه د قحطۍ مخاوني ول شو خو کچېرې سکال د نړیوالو مالی مرستې کم شې دي خطر شته چې دا هواد بیا له پراخ قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میوه لرونکو باغونو جوړیږي چې د حملی اوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونه کې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چاري پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابر شوې ده. د یادولې د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسول محمد حنیف افغان ازادي راديو ته ویل
څلور سو جریبه باغونه په مرکز وایګل کامدیش اواما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري بعضي کې چې د تکمیل شوې دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي هغه د ازمکه د مساحت اړوند پی نفر ته پنځه تر شپږ پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نه حل شانې کیږي دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به څلور سوه جریبه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس کارونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
له خبرونو ورآخوا
دې برخه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د سوفان سنتر څېړنیز مرکز په خپله وروستۍ خپرونه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي. دغه مرکز چې د نړیوال امنیت په اړه ستراتیژیک بحثونه او تحلیلونه خپروي د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنت کام د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په هغه ډول چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې پرمختګ کوي تر نورو شپږو میاشتو پورې به دا ډله له افغانستانه بهر د عملیاتو وړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې طالبانو حکومت بیا وایي چې داعش لوی ګواښ نه دی او دا ډله ځپل شوی. خو د خبرونې په لیکنه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د تروریزم د چارو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د انساني سرچینو په اساس استخباراتو ته په لاسرسي کې د محدودیت له امله په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالي ته لاره هواره شوې ده. خبرونه په افغانستان کې د چین، روسیا او پاکستان پر اهدافو د داعش حملو ته اشاره کړې او لیکي داعش په نړیواله سطح خپل ډیر سرچینې په افغانستان او افریقا کې خپل متحدینو ته ځانګړي کړي ځکه په سوریه کې د دې ډلې اصلي مرکز تر شدیدو حملو لاندې دی. خبرونه د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات ته اشاره کړې او ویلي دي چې داعش غواړي په دا ډول حملو سره په افغانستان کې دوه هدفونو ته ورسیږي. لومړی هدف تبلیغات او دوهم د طالبانو بدنامول دي ترڅو دا پیغام ورکړل شي چې پر افغانستان واکمن طالبان د ثبات او ټینګښت او د کورنیو او نړیوالو ګټو د خوندي کولو توان نه لري. د سوفان سنتر څېړنیز مرکز خبرونه په بل برخه کې لولو چې د اوکراین جګړې ته د امریکا او نړۍ پام اوښتو د دې خطر رامنځته کړی چې له تروریزم سره مبارزه کمزورې شي چې په نتیجه کې به د داعش د خراسان څنګه لا پیاوړی شي. د بریتانیا د میډل سکس پوهنتون خبرونه د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا حکومت په دې برخه کې بې پامي کړې ده. د دې پوهنتون یوه پوهیالۍ او اکاډمیسیانه نیلم راینا هڅه کوي چې د بریتانیا په پارلمان کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د ښځو یوه ډله رامنځته کړي. د میرمن راینا په وینا بریتانیا له افغانستانه د خپلو متحدینو د وتلو په مهال غفلت وکړه او د بریتانیا لخوا دغه پروسه لکه د جرمني او نورو هیوادونو په څیر دقیقه نه وه چې له امله یې ډېرې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي تبعیض په یوه چاپېریال کې چې له کار او زده کړې محرومې شوي تر شا پاتې دي او اوس اکثر له بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. میرمن راینا همدارنګه یوه ډله جوړه کړې تر څو د افغان ښځو په اړه د بریتانیا په پارلمان کې پوهاوی زیات کړي. ازادي رادیو اوري. کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلک پېشلمې ته په ډولونو راپورته کېدل خو اوس دغه ډولونو ځای ټکنالوژي نیولې دی. اوس خلک د ډولونو پر ځای د موبایل او یا ګړې په زنګ راپورته کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. د غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
پس مای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي پهغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي، دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي، به په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلی وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلک وښېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګله. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساتونه دي، هغه د ټول وښي اوس ډېر ښه دی. میرو محبت زیات سوی دی وروره، که زه ویښ نه سم او انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه سې هغه وږي. پس مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 5:40 ان کېدون کړي. بل خبرونه کې د ازادي راډیو اونیزه راډیوي مجله مهروي خو بیا هم د ادب موضوع خلري نزو. په پکتیا کې هر میاشتې یو ځل د ګلبن مشاعره جوړیږي چې د مرکز اول سوالو او د فرهنګ یو شمیر مینوال پکې راټولیږي او شاعران پکې خپل او ځینې هم د نور شاعرانو انتخابي شعرونه اوروي. پکتیاوال فرهنګیان په اوس وخت کې دا میاشتنی ادبي ناست هم دوی لپاره یو غنیمت ګڼي او له نورو فرهنګیانو هم غواړي چې ګلبن مشاعره کې برخه واخلي. نور حال دی ازادي رادیو دی سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل په رپورت کوي.
پکتیاوال فرهنګیان وایي که څه هم د پخوا په پرتله فرهنګي هلې ځلې ادبي بنډارونه همدارنګه د کتابونو او مجلو چاپ کم شوی، خو بیا هم ګلبن میاشتنی مشاعره جوړوي او پکې راټولیږي. د ګلبن مشاعرې په څنډه کې شاعر خوږمن ځاځي ازادي راډیو ته وویل په مشاعرو کې د ټولو شاعرانو نشتون یو لامل دا هم دی چې یوه برخه له هېواده بهر مسافر شوي دي، خو نویو ځوانانو دا بهیر ژوندی ساتلی دی.
د پکتیا فرهنګي وضعیت په اوسني وخت کې د پخوا په پرتله
هغه چې څنګه پدرس کې پخوا روانو هغه خوم نه دی، خو بیا هم د نورو ولایتونو په نسبت باندې دلته د پام وړ خدمتونه کیږي. هغه وستون زده دی چې مثلا په پکتیا کې ډیرای شاعران اوس دلته په ساحه کې موجود نه دي، اکثره یې مثلا بیرون تللی دي، خو بیا هم د نوي کوم ځوانان چې دي دوی هم دغه وضعیت ان شاء الله هغه سي برقرار ساتلی دی. غونډې جوړوي، مشاعرې جوړوي چې همدانن ورځم د ګلبن په نوم دوی میاشتنۍ مشاعره لري.
سره له دې چې په پکتیا کې وړانګه ونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري خپریږي، خو بیا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا یو شمېر مجلې لکه نختر، اریوب، زرکه همدارنګه غوړګه جریده چې ماهالنه خپرېدې ډیر وخت نه دي خپرې شوي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکی مولوي طالب حمزه بیا وایي که د شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول ناستې هم منظمې او روانې وساتل شي، فرهنګ او ادب ورسره غوړېږي او استعدادونه پکې وده کوي.
پکتیا کې خو ماشاءالله ښه درانده شاعران دي، ښه پاخه شاعران دي، ډېر کلک شاعران موږ وینو ماشاءالله. دلته خدا کوم شعرونه چې موږ اورو یقینا سي ډېره متمه پیدا سو، امیدونه موږ دسو الحمدلله، او فرهنګ بیرته راځوندی سو بیخي ښه. اوس هم دا پیغام ورته لرو چې د شاعران ملګري اگر که ډېر مصروفیتونه لري باید په داسې مجالسو یا په داسې غونډو کې یا په داسې ګلبن مشاعرو کې خامخا شرکت راسره وکړي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبن د مشاعرې ګډونوالو شاعرانو ځینو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه وړاندې کړل. ځوان شاعر نور احمد حیران د حسیب احرار دا انتخابي غزل واوراوه.
لکه ګلاب ښکلی ته زه بې سینګاره ښیم، داسې غمجن ښیم، داسې بې یاره ښیم، پلار بې تا دې نشم، په خدای په تا ژوندی یم، ته زما لپاره ښه یې، زه ستا لپاره ښه یم، ستا د وصال تږی یم، ګوندې چې راشي پرې ته، ته چې رادرومې پرې تل، په هغه لاره ښه یم، احرار دی عمره منور، احرار نه لاړې اخیر، اوس بې جانانه ښه یم، اوس بې دلداره ښه یم.
ځوان شاعر کریم شجاع بیا خپل دا شعر وړاندې کړ.
د زمانې د راکړې ورکړې اندېښنه کې نه یم، ته راسره اوسه د هېچا په قصه کې نه یم، سکاره ایره دې کړم، نیمګړی یم، باور وکه نور، یوازې سا اخلم، موجود په زمانه کې نه یم، روح مې له تنه جدا کېږي، ولې نه پوهېږې، اے ته مې په سنګ کې اوسه، هېڅ په وسوسه کې نه یم، پر هر پروت دی شجاع په ځان، هېڅ نه پوهېږي، ما ترې توبه ایستلې، اوس په میکده کې نه یم.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت یم، د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه، متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کېږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کاټ یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي اندارې ولري، سرایونه او مټر ولري، هغه کسان ته ورکول کېږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کېږي، او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري، او د هغو سره دغه کارت والاوي یا دغه سروې والاوي رابطه هم لري. نو هیله مې داده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم ازادي رادیو ته د هلمند ولایت کچې ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړې او کاټ وشي ورته ورکوي، بل سړی کې پر خوا نه جوړ نه ورکوي، یا د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي، دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاوماتو پسې ورسېږي، نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم تلایم منس
ازادي رادیو کارکونکو ورنکو ته نیکې نو سلام او احترامات وړاندې کوم. زه د هرات ولایت شریک سوم در سره په هم څه چې مرستې راځي نړیوالې مرستې، هر سړی خپل پته راکشي، د 3000 4000 5000 مشر کورونه دي، مرستې راوړي په هر مونږ کو کې سره تخصص کوي او دوه نه ورکوي، یا والي ته خورځي، یا ولسوال ته خورځي، یا قایسي کوي، یا رئیسانه جوړېږي، یا واسطه بازي ده، یا پرته بازي ده. ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.